روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. نننی پروگرام د ژمی له موسم سره تړلو روغتیایي ستونزو ته ځانګړی شوی دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ژمی یوازې د واورو او یخنۍ موسم نه دی، بلکې د هغه وخت دی چې انسان بدنی معافیت سیستم کمزوری کیږي او بیلابیلې ناروغۍ زیاتیږي. د سړې هوا له امله، همدارنګه ککړ چاپیریال، تنفسي انتاناتو او مناسب خوړو ته د نه لاسرسي له امله ډیر خلک له زکام، انفلوئنزا، ټوخي، سینو بغل، د پوستکي له وچوالي او حتی د زړه او شکر له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دغه ستونزه بیا په ماشومانو، زړو کسانو او هغو کې چې مخکینی مزمنې ناروغي ولري تر ټولو زیات لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو راپورو له مخې په افغانستان کې د ژمي له پیل سره د تنفسي ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي او روغتیایي مرکزونه د موسمي ناروغیو له ډیر فشار سره مخ دي. دغه راپورونه ښیي چې سړې هوا، خوارځواکي، کافي تودوخې ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي کموالی د ناروغیو د خپرېدو مهم عوامل دي. په همدې دلیل اړینه ده چې خلک د ژمي په مهال وقایوي تدابیر جدي ونیسي، د بدن مناسبې او ګرمې جامې واغوندي، متوازنه او مغذي ډوډۍ یا غذا وخوري، کافي اوبه وڅښي او لاسونه په منظم ډول ومینځي، او که د ناروغۍ لومړنۍ نښې پکې څرګندې شي سمدستي د روغتیایي مرکزو نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي. وقایه تر درملنې تل غوره ګڼل کیږي او د ځان ساتنه د هر فرد شخص او د هر کس شخصي او ټولنیز مسؤلیت دی. وروسته به په دې رابطه باندې له یو روغتیا پال او همدارنګه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواري سره خبرې وکړو. د هغه سپارښتنې به تاسو سره شریکې کړو چې د ژمي په مهال د ناروغیو په وخت باندې څه باید وشي او له ناروغیو مخکې کوم وقایوي تدابیر مهم دي. په دغو ټولو مواردو به له هغوی سره مفصل بحث ولرو، خو په اول کې به سلطان محمد سرور ته غوږ شو چې د جنوري د میاشتې په اړه یې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په اړه باندې چې کوم رپورټ دی، دغه مهم ټکي څېړلې دي او جزئیات یې له موږ سره شریکوي.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد د بیړني حالات په هکله خپل نوي میاشتني راپور کې وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشتې ته د اوبیس، اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی، خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز، اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیز شدید اسهال د 5,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل، په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورټ شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات یې درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څه د پاسه 1,380 حالات او 352 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,280 مشکوکو حالاتو ریپورټ ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورټ وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورټ شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورټ شویو مواردو شمیر 1,228 وو، او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبطو وفیاتو ریپورټ نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګ ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي یو څلوېښت موارد چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله لس اعشاریه اته سلنه زیاتوالی ښیي.
روختیا د ژوند شتمنی
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست. بیا مو همزه صفی الله ستان اگزای ښه راغلاست وایم. لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په ارتباط باندې خپل ارقام شریک کړي دي چې بیا هم د کال د نسبت نورو موسمونو په اندازه باندې په ژمي کې ناروغۍ زیاتې دي، خصوصا سینه او بغل، والګي، زکام او حتی د کووید ناروغۍ چې په وروستیو وختونو کې نورې بڼې هم خلکو کې لیدل شوې دي. همدارنګه د توبرکلوز پیښې هم په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې لیدل شوې او زیاتوالی پکې راغلی دی. ورسره په افغانستان کې د موسمي زکام او والګي ناروغي او ویروسونه هم زیات دي چې ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه له فشار سره مخ کړي دي. په دغو ټولو مواردو باندې به د داخله ډاکټر محترم نظیف شین وار سره خبرې وکړو. د مو پروګرام تر عمل مکړه دی، له سره بحث لرو دا چې په ژمي کې ولې دغه ناروغي زیاتېږي، خصوصا هغه ناروغي چې د تنفسي سیستم سره تړلې دي، زکام، والګي او همدارنګه سینه او بغل، نمونیا، ټوخی، دغه ناروغي ولې زیاتېږي؟ دوی ته ښه راغلاست وایم او نور به له دوا ورو.
سلامونه تاسو ته او ستاسو د طریقه ازادي راډیو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخوالی دی او د هوا لوګي ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختي ده چې مطلب بعضې د کمپنۍ یا بعضې داسې څه دي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري، د هغې د مخنیوي لپاره سندري شوي، د هوا ککړتیا ډېر رول لري، د هوا یخوالی دی. نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي، د هغوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې د هغوی پیدایښت رامنځته شي، بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي، د ستوني درد زیاتېږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضي امراضو په منځ ته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغه کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ راتګ سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي، د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي، د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي. تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي، نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمول دا دی چې ترغو ناروغ ډېر له پښو ونه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنیو ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې چا ته ستونزه پیدا کیږي، کم از کم د یو ډاکټر سره پرې مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونو ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي. که یو عادي ټوخی مو اوسي او دی اورز نه دو اورز نه دغه زیاتیږي وخت زیاتیږي یعنی که یو عادی توخی او یو اورز دو اورز وی او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلی ته بنوي ورسره نوخه خبره دا ده چې هغه بعضی احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجی په وخت کې د نور خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نور خلکو نه لږ ځان تواله دا و کی خو کچیرته په دې باندې پوهیږي چې ځان درد ورسره وي تبه وي ورسره توخی وي ستوني درد وي او د دې شدت د ورځ نه بلې پورې زیاتیږي ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوی کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب مونږ او تاسو مخکې یادوري وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې وایرسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب یې وایرس دی یا بکتریا ده د هغې مخنیوي لپاره بس توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه کارونه باید دا وکړي دوا واخلي دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره وساتي یعنې د کورنۍ غړي دام یو مسؤلیت جوړیږي چې مطلب څوک پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالېږي نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چارا را په شدید سره زندگی کوي هغه باید د دې نه مصاب نشي نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغي شدت نه مخنیوي کوي د ناروغي د انتشار نه مخنیوي کوي او د ناروغي په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لري ماده زمونه ناروغي یا خطرناک ده قابل د تداوی ده او یا ده پیشرفت کوي بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي هغه دغه وارننګ ساينونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي
په کابل کې خو بلا هوا ډیر سړه وی او رستر بلی دغه هوا سړیږي په دغه سی حوالات کې چې اوس په بلډینګونو کې امدا بخاریګان چالان کړی یا مرکز ګرمیانه په کورونو کې بخاری چالانې او لا هم هغه معیاري سونتو کې فکر کوم ډیر زیات نشي کاریدل یا به قیمت وی او ارزان به خو به توان بیلت نه یعنی ارزان لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه هم کیفیت له لحاظ سم نه وي دا څومره د هوا په کړیدو کې رول لري او بیا بل اخر د ناروغي په زیاتېدو کې خصوصا د تنفسي ناروغي چې د اول غنره ککړتیا لامل کیږي
ډیر رول لري یعنی موږ وایو دا اوسنی موسم کې چې یو خود یو طریقې یو طرف نه هوا یا خدای د بل طریقې الودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل ننګرهار او نورو ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې ځکه اطرافو کې هغه الودګي هوا نشته ده یا هوا به یخ وي خو ناروغي به دومره ډیر نه وي شدت به دومره ډیر نه وي د مړینې کچه به پکې ډیره کم وي خو په ولایتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی ولته هغه څوک چې مطلب د خپل کوټو په تاکونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضې حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول مطلب هغوی هغه خپل وتاکونه خپل بلډنګونه نه شي ګرمولی نو د هغوی ډېر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغې نه استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرمه کړي خپل کور ګرم کړي خوب محیط ډېر ککړ شي او د هغې د طریقه بیا چې کله الودګي د هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي شدت زیاتېږي هغه ککړتیا خلک هم ډېر مصرف کیږي یعنې الودګي هوا چې ده هغه کسان چې ماشومان دي هغه کسان چې د سږو ناروغۍ مزمنې ولري هغوی دپاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سګرټس کې یعنې حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کیږي هغوی ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کې کمرز ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کېږي او حتی بعض کسان چې مطلب د حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي نو د هوا د دې ډېر رول لري خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرف هوا یخ وي د بل طرف الودګي د هوا ډېره زیاته وي نو دا د مرض په انتشار کې د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځ ته راوړي
ډاکټر صاحب شینواره د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډېر راځي یعنې زیانګالي کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو لرئ
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه د غوی کم دی، معافیتي سیستم د غوی ضعیف دی، غوی د دې ناروغي سره عمر مقاومت شي. یو کاهل شخص چې هغه سالم وي، نو امراض نه لري، ریس فاکتورونه نه لري، غوی د خپل د هر ډول یو عادي ناروغي سره مقابله کولی شي. اطفال ډیر زیات راځي دی وخت کې زیاته مراجعه کوي، د بستر اندازه یې زیاته ده. بیا پتنګ د هغې کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري، د هغوی اندازه ډیره زیاته ده اوس وخت کې، چې هغې کې مطلب سی او پی ډي، استما، او یا د سږو سرطان، او یا هغه کسان چې کرونکس مکران دي په دوامداره ډول سګرټ څکي، هغه کسان چې مطلب سږي معوفه دي، یا د پخوا نه مطلب سږو ستونزه ولري، یا قلبي مشکل ولري، شکر ولري، عمر یې زیات وي، دغه کسان چې دي په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعه ډیره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل، لکه سم چې دغه د 2021 نه را پدې خوا د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو، بیا کرا کرا هغه شوله، پسې ورکه شوله. اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوته ده، خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي. دا څه رقم مسله ده، څه علائم دي، او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده؟
او اوس کووید چې ده هغه شدت او دغه له منځه تللی دی، خو لرو یا اوس هم داسې ناروغان مونږ ته مراجعه کوي که مونږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو، داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي، تبه پیدا شوی وي، او د سینې مشکل پیدا شوی وي. کله چې دوی دپاره مونږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه ده، هغه کووید آر جی ټی انتیجن ورته وایي یا پی سی آر ورته وایي، کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي. وخت چې ټیسټ مثبت شي، اراض علائم مثبت شي، بیا موږ دا کیس فائنډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده، او دا وایرس دی، وایرس څو ټایپ لري، دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی وه په منځني ختیځ کې، بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله، دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی. او اوس شاید د جینوټایپ د نظره موږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس یې ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی، یعنی ټایپینګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی. خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کرونا په وایرس باندې اخته کېږي، هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي، خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه پاندیمی په وخت کې چې اوبا رامنځته شوې وه، ټوله نړۍ نیولې وه، او مړینه یې ډېره زیاته وه، هلته حتی شدت یې زیات و، او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه. اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي، او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري، یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي، چې هغوی کې د شکر ناروغان دي، یا د زړه تکلیف ولري، عمرونه یې ډېر زیات وي، او د سږو مزمن امراض ولري، دغه کسان پرې مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي. نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووید دی او که نه دي. د انفلوئنزا سره ډېر فرق نه کېږي، انفلوئنزا هم یو وایرسي دغه منځته راوړي، تنفسي مرض منځته راوړي، کووید هم همداسې یو وایرس دی، د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کېږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کېږي، اراض علائمو له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو موږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس هم کووید لرو، کرونا لرو، لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوا نه راپاتې ده، اوس هم ټایپونه تغییر کوي، جینوټایپ یې تغییر کوي، او اوس هم په ټولنه کې شته. دا نو داسې په کووید باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي، خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې
مننه ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو، کوم خوښ وي بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکړو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګې است. په دغه پروگرام کې د ژمنې او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لاغې ډلې په ماشومانو لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ راسره میلمه دی. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا پروگرام بیا هم تکرار سره واورئ، خو ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډاکټر صاحب شینواره، د ماشومانو او همدارنګ د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله، په ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډیره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم همدا ده، او دا ډیر په بد وضعیت کې به وي ماشومان، ځکه چې سیستم یې ډیر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه څه وکړي کورنۍ، او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډیر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډیر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خانه ماشومان بیرون ته ګرځي، هغوی یخ هوا وخي، هغوی ته زکام رسیږي، او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونشي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي، د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې ماشومان مونږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډیرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شر خپله داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د غیر وجنه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی، یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب مونږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان په وخت سره خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د یخې هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچکیدو لپاره به یو لاره دا وي. بل دا که چېرته یو ماشوم مریضیږي، هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چېرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي، هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کیږي، د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي، کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي، ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په هسپتال کې بستر کیږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي، هغه تر څو پورې تطبیق کیږي، نو ممکن ډیر داسې وي چې ډیر داسې مریضان او یا ماشومان مونږ دلاس ورکو، هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي، یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کیږي نه تداوي کیږي. او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده، په اطرافو کې مونږ په کافي اندازې سره فیملی ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډیر کم لرو. زیاتره په کم سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي په هغه کې کار کړی وي، هغوی د ډاکټر په سپتال ته پاتراپو کې ناستې هغه دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې ستونزه وي، نو هغوی بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي، نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي او یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم. د واکسینو یادونه وکړه، تاسو په د ژمي نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه واکسینو نه وشي؟ د ماشومانو یادونه تاسو وکړه، د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینونه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینونه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغه لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د په محیط کې ډیره زیاته او دغه سینا کیږي، دوی لپاره که دا واکسین وشي د ژمي د راتګ نه مخکې په کال هغه یو خپل چارټ لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوزه توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره دا ده هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري چې هغه کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغوی که چېرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي، نو د مرض د مصاب کېدو نه هم د دوی مخنیوی کیږي او د بستر کېدو نه هم دوی بچ کیږي، او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه منځته راځي چې یا به ناروغ ښه کیږي یا به شدت ته ځي او یا به خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو د اطفالو لپاره خو خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کیږي، هغه ته واکسین شروع کیږي تر 15 کلنۍ پورې. هر مرض لپاره جدا جدا واکسین دی، په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کیږي چې هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې هر عمر کې کوم کوم واکسین کیږي هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي. ان په خپل تسمقات باندې واکسین شي، غټان چې ریسک فاکتور ولري، د ډاکټر په مشوره باندې هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري. که دویم دا بعضې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوی کېږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کېږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي نو ډېره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کېږي او په ټولو ځایونو کې مطلب ښارونو کې یو څوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او که تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحه په خاطر باندې تاسو که لطفا ووایئ چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې، یو خو دا چې هوا ډېره یخه ده، بل حفظ الصحه څنګه رعایتېدای شي؟ ځینې خلک به مثلا د تنبلي له لاسه ځینې مسایل رعایت نه کوي په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو ورباندې سخته تمام شي په دې یخه هوا کې. دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتوي، خصوصا د هغه ناروغیو چې پیوې کورنۍ کې نورو ته انتقالېدای شي یا ساري؟
ساری امراض چې دی هغه ډېر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، خصوصا زموږ په ټولنه کې. مونږ د حفظ الصحه مورد کې خبرې کوو، عموما دا وایو چې یو څوک مطلب ډوډۍ خوري، عام د ډوډۍ نه مخکې باید لاسونه پرېمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشناب ته ځي یا اشپزخانې ته ځي، یا څوک اشپزي کوي مخکې د دې نه چې اشپزخانې ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي، تر څو پورې که چېرته د دې په ولي لاسو کې میکروب وي هغه اشپزخانه چټله نه شي، یا دا تشناب ته ځي او تشناب نه وروسته راوځي، مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلی دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کړي. نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډېره مهمه ده، خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کېږي، زکام پیدا کېږي، ټوخی او پرنجې پیدا کېږي. که چېرته یو څوک مریض وي ډېره ورته مهمه دا ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجې په وخت کې خپل لاس ونیسي، چې مطلب هغه دغه د پرنجې کم ذرات چې دي دا باید محدود شي، دا باید د دې په دوه متره یا درې متره کې که څوک موجود وي او متره کې څوک ناست وي، که دغه ذرات د محیط کې پاش شي دا مستقیما هغه بل نفس تنفس کوي او تیری او د هغه د مرض سبب کېږي. نو که یو چیرته یا کچیر یو څوک په زکام اخته وي، خپل هم ځان وساتي، مطلب ځان ګرم وساتي، ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي، او یا په یو سنف کې یو شاګرد مریض وي، استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي او درې ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي. کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجې او ټوخی ډېر زیات لري هغه قرنطین شي، قرنطین همدا چې د دې نورو ایزولیټ شي، د دې نورو کسانو څخه لږ لرېوالی پیدا کړي، یو ورځ دوه ورځې درې ورځې. عموما د مرض په اولنیو څو ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي، چې هغه کې که انفلوئنزا وي، دا هم یو وایرسي ناروغي ده، د دې تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. که چېرته کووېډ دی، که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي، هغه هم د دې تنفسي مرض منځته راتګ سبب کېږي، ناروغ ته ټوخی پیدا کېږي، پرنجې پیدا کېږي. که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کېږي، هغه کوشش باید وکړي هغه د خاورو لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نه شي، هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدلی شي چې وچ شي، خاورو کې لوده شي، انتقال شي، یو بل ځای کې مطلب هغه کینی او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي، نو هغه هم د مرض سبب کېږي. نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجې نه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کېږي، نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي، نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نه شي، تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نه شي، هغه څه احتیاطي تدابیر چې مونږ وایو چې یو څوک پرنجې کوي، ټوخی کوي یا خپلې خراش کوي، هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نه شي ټولنې ته، محیط کې پاش نه شي، وچ نه شي، نورو ساحو ته انتقال نه شي، د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نه شي، نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لرېوالی پیدا کړي، لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نه شي.
ډاکټر صاحب شینواره، په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي، حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نه شي، د باندې هوا را نه شي. اما دا څومره زیان رسوي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي، دا څومره خطرناکه کار دی که کورنۍ دغه کار کوي؟
او که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نه شي، خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي، ولې د ورځې د خوا نه کم از کم څلور ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې یا شدار خلاصې شي، تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي، هغه د وایرس او بکتریا او د میکروب ولري، په دې کوټه کې هغه شته دی. هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی، سالم دی، هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی، ممکن هغه مصاب شي، هغه مرض هغه باندې مرض ولګیږي. یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم، بعض وخت بعض مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري، ولی هغه مرض لري، هغه که دغه انفلوئنزا ووایو او که کووید ووایو او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایو، هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم راونه پارېږي. نو که چېرته د څلور ساعتو کې امکانات دا وي، کوشش باید دا وشي کړکۍ شدار اخلاص شي د یو ساعت دوه ساعتو دپاره، حتی تر ډېر وخت دپاره. بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي، دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي، دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي. بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي، ډېر زر له منځه ځي، او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېدای شي. که چېرته دا په اتاق کې وي هغه به تر ډېره ژوندۍ پاتې کېږي، او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي، یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي، یا به د کولمو او یا د هډوکو. نو د هغې د مخنیوي لپاره یا د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره د اتاقونو هوا تغیر او تبدیل دا ډېر مهم دی. کاشداري وي که دروازې وي، دا باید دس نه څلور ساعت خلاصې وي. صحیح ده د شپې د طریقه چې مطلب ماښام نه تر سهاره پورې بند وي، کم از کم سهار کې، غرمه کې، مازدیګر کې دا باید خلاص شي، تر څو دغه د هوا داخل د اتاق کې چې کومه هوا ده، او عموما هغه کسان چې په دې اتاق کې زندګي کوي هغوی به دا تنفس کړي وي، هغوی به د خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مره بدن کې کوم مرض دی، هغه به بېرته په دې اتاق کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي، دی به د خپل بدن نه خارج کړی وي. بل شخص چې دې اتاق ته راځي یا بل شخص چې دې اتاق کې ورسره یو ځای زندګي کوي، د هغې د مصاب کېدو سبب کېږي. او بهترین کار همدا دی چې د اتاق تغیر د هوا او د لمر شوا چې د اتاق باندې لګېږي داخل ته لاړ شي، تر څو پورې که هلته کوم بکتریا او وایرس وي. د لمر شوا ډېر دا توانمندي لري، ډېرې بکتریاګانې وایرسونه له منځه وړي. نو بهتره دا ده چې د لمر شوا هم داخل د اتاق ته لاړ شي، دا به ډېره ښه وي.
هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي، خو موږ تبان خبرې وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړ، مننه کومه. اوس به راشو د دې په اړه باندې چې په دغسې یو حالت کې چې وجود هم ډېر زیانګالی کېږي، د ناروغیو زیاتوالی هم شته، خطرونه هم ډېر زیات دي، خصوصا تنفسي ناروغۍ او په ژمي کې. او دا دغسې حالت کې د بدن پیاوړي ساتل او دا چې دفاعي یا امیون سیستم دی، یو سړي یا ښځې یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وي، طبعاً چې د ناروغۍ په وړاندې به هم قوت ښکاره کوي. کوم کوم خوراکونه مهمه دي په دغسې حالاتو کې؟ ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتلی شي په دغسې حالاتو کې؟
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی، موږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخنی شروع وي، یا مطلب روش وي، یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم اوسي. یخ خوراکونه نه موږ پرهیز ورکوو چې هغه دلیل دا دی چې مرض ته خرابوي یا تنفسي سیستم لا تشدیدوي، د مرض د تشدد سبب کېږي. غوړو نه پرهیز ورکوو. ورته نور خوراکونو کې ښه خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي، سلاد نه استفاده وکړي چې هغې کې ټول مثلا ویټامین سي ډېر ضرور ده، چې هغه لیمو کې دی، نارنج کې دی، یا شین مرچک چې غوړو کې سور نه شي، همداسې تازه وخوړل شي، دي کې ویټامین سي ډېر دی، او دا امیونیټي کې یا معافیتي سیستم کې ډېر رول لري. میوجات ډېر مهم دي چې هغه کافي اندازې سره کاربوهایډریټ لري، یا مطلب هغه کوم بعضې مهم مواد دي چې بدن ورته ضرورت لري. نور مطلب ښه خوراکونه چې موږ وایو چې سبزیجات دي، میوجات دي، ورسره څنګ کې پروټیني غذاګانې دي چې لوبیا ده، نخود دي، غوښه ده. یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې موږ وایو چې یو ناروغ باید په کافي اندازې سره، یا یو سالم شخص په کافي اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري، چې هغه ویټامینونه دي، منرالونه دي، پروټین دي، کاربوهایډریټ دي، شحمیت دي، یعنی زموږ بدن هر یو برخه یو نوع دایتا ضرورت لري، ویټامین ته یا یو نوع پروټین ته ضرورت لري. که چېرته زموږ خوراک منظم وي، زموږ خوراک قوي وي، زموږ معافیتي سیستم حتما مقابله د هر نوع میکروب سره کولی شي. یو نیم میکروب چې قوي کېږي په موږ باندې هغه زموږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزورې شوی وي یا زموږ خوراک ضعیفه وي یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي. نو خوراکونه په مورد باندې زموږ توصیه دا ده چې یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي هغوی هم خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي چې هغوی سبزیجاتو نه میوجاتو نه ډېره استفاده وکړي د پروټیني غذاګانو نه چې هغې کې لوبیا دي نخود دي شیدی نه باید ډېره استفاده وشي هګۍ دي دا یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسې ګورو دا بدن ضرورت لري خو په هغه خپل اندازه او په خپل کافي اندازې سره باید بدن واخلي او تر څو پرې هغه خپل مشکل پرې حل کړي. او که چېرته یو څوک مریض کېږي مطلب سینه بغل ورته پیدا کېږي هغې لپاره ګرم مایعات ډېر مهم دي هغې لپاره میوجات ډېر مهم دي سبزي ورته مهمه ده چې هغې نه باید دوی استفاده وکړي. د ډېرو غوړو نه استفاده کول یخو مایعاتو نه استفاده کول دا هغه څه دي چې دا د مرض د شدت سبب کېږي. نو که چېرته یو څوک ناروغ وي هغوی کولی شي چې مطلب د ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي او په ښه ډول سره ځان تغذیه کړي تر څو پورې د مرض د معافیتي سیستم دا توانمندي پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغۍ باندې ډاکټر ته ورځي دواګان اخلي دي یا د باکتریا ضد یا ساري ناروغۍ ضد او ځان ښه ګڼي مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي؟
د څه حالاتو کې چې تر څوک تشخیص شي بهتر ده چې ډاکټر هغه په مورد ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي مثلا وایرسي مرضونه دي هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي یا یو هفته ورځ وخت لري یا لسی اسوار لسرځي وخت لري یا بعضي بکټریاګانې دي په مغاولو ساتونه کې چې مطلب تداوي شي اول سلیج ساتو کې اته سلیج ساتو کې ممکن جواب وي او دغه د انتشار دغه وشي مخنیوي وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغوی ټوخی لري تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي هغوی د انتشار سبب کیږي بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحې ته چې هغه هلته نفوس زیات وي مثلا کورنۍ شپږو نفر یو ځای کښېني دا ورسره په منځ کې یو ځای کښېني یو ځای ناسته پاسته کوي دا باید لږ لرېوالی واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اعراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو بیا انتشار یې کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغۍ کوي هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي لږ جداوالی واخلي لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یې یادوري وکړله چې ماسک استفاده شوه د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګله نیول یا خپل مخ اړول یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض د دغه طریقه انتقالیږي لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه هم انتقالیږي د تماس په واسطه هم انتقالیږي هغه باید د تماس نه باید مخنیوی وکړي یعنی لاس پاک پریمینځي بار بار پریمینځي د لاس د تماس څخه باید مخنیوی وشي تر څو د مرض بل چا ته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چېرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي ممکن د تماس په واسطه هم انتقال شي ځکه دی بار بار هغه پرنچۍ کړی وي په دې کالو باندې د لاس باندې محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نوخه خبره ده چې حفظ الصيام مراد شي فاصله مراد شي دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافرونو.
ډاکټر صاحب، د بحث اخري شیبو تر رسیدو یو څه بل هم غواړم یادونه وکم که تاسو غواړم خپل نظر پی ورکړئ دا چې په ځینو حالاتو کې خوب تبان مسلمانانه ټولنې جمعهتونو ته ورزو هغه ځای چې ډیر غنګونه په کې وي لزګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په ځینو سیمو کې یا په ځینو سیمو کې بس لزګونه کسان جمعه ته ورزي ممکن د دوه مینس کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي څه باید وکړي یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځو شي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
په دې حالاتو کې خو زموږ استاسو دین خو ډېر اسانتیاوي لري هغه څوک چې ناروغ وي هغې لپاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي خپل لمونځ نیمایي کړي او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي یوازې دا هم نه ده چې جومات کې دی. اوس موږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده لمونځ فرض دی خو جومات کې ویل به فرض نه وي ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي یو څو ورځې د هغه ټولنې
چلتا مطلب دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جماعت شو چلتا لمانځه ته زیرا به یو څو ورځې استراحت وکړي غرمز په کور کې وکړي یا نور داسې کوم ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا دی چې دا باید د نورو نه لرېوالې وکړي. دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي ماسک استفاده کړي. نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پریز وکړي. هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ته مې واخلي او دا ورته ووایي چې زه مریض یم نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنیسي ورته لاس ورنیسي ورته تر څو پورې د دې دا مرض ښه شي. او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي نو د دې د مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لار همدا وي چې فاصله واخلي ماسک استفاده کړي او که ضرورت نه وي اشدي ضرورت نه وي باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشتراک وکړه. البته وروستۍ دوه درې دقیقې هم لرو که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه وروستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرئ نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی. مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې مطلب که روغ وي او که ناروغ وي ښه تغذیه وکړي ځان ښه خوراک وکړي واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په ښه شکل سره واکسین شي هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي هغوی ته د انفلوئنزا واکسین نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تصمیم اوقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغوی ته تنفسي مرض رسېدلی دی کوشش دي وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنطین کړي هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت دي واخلي تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاف کېدو څخه بچ پاتې شي او که بیا هم ضرورت پیدا کېږي ماسک استفاده کړي او د هغه کسان سره چې دا نږدې کېږي د هغې نه لږه فاصله واخلي نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلی وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلی وي. او که چېرته یو څوک اراض علائم لري تنفسي اراض علائم لري ښه خبره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب نظیف شینواری ډېره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مشتراک وکړه. اورېدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو موږ تعقیب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني په دغه خپرونه کې مو د ژمي په مهال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې. دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا سینه او بغال زکام او نورې ګڼې انفلونزیایي ناروغۍ چې ریزدشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي. دا چې کورنۍ باید څه وشي ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کېږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسېدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي او که چېرته خرچه لري نو هغه باید خخه کړي. او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چېرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغه کېدو مخه ونیول شي او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډېره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغۍ باندې اخته کېږي لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا سینه او بغل لامل هم کېږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغسې حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحې هم رعایت شي خصوصا په ژمي او په هر حالت کې ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اورېدونکو ډېره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ دا پروګرام بیا هم هلته تکرار اورېدلی شئ. مننه.
गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूर मृषि یا با ماتا پات چشی ولی ونے داسی اوشی ولی ونے داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر ستر گوڑان دشی ولی والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی ونے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملشی
ازادي راديو تلرويش ساتاله تاسو سره ده
خبری نغمه د بلبلانو کړي شیلا سره خبری د فکر اندیښنې کوي دانا سره خبری د مخ رڼا کوي د زړه درزا سره خبری چشمند آباده کوي سهارا سره خبری مجنون شیروان سرو کڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلاڑو داد ٹول
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی دی یا بازی زنیم چی زڑمی دیریا کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی دی یا بازی زنیم چی
جمبولا بتا
papa manga pata toba jumbo la bata maftun papa manga pata toba dogat ba marabilwa re janana yambe kande baridi dalak mazal dal khana yambo kande baridi dalama
dawr ikhman janan ya wana khatir wo khaya dumra nazak de chi khabar kabhi hum khugi ki wahi dumra nazak de chi khabar kabhi hum khugi ki awaaz e zanayam che zalam mein duniya kam khugi ki dastabat lo mane chi koram kal cham khugi ki awaaz e zanayam che
اختر شابی لالا جواهر ما خدم دانا یونگه اختر شابی لالا جواهر ما خدم دانا یونگو تابا داغت با مرما دل را تجانانا یونگه کندی بردی دل ما
جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگی گی jalan putur topak surai surai shina khugi ge aichi golal surge de dake shilanam khugi ge aichi golal surge de dake shilanam khugi ge yawaz e zanayam chezlame darya dam khugi ge dasta patlo mane che koro kana cham khugi ge yawaz e zanayam che
ಚಲ್ಲರಾಜಿ ನಿನ್ನ ದೊಕ್ಕಲು ಸಂಗ ಕೀಗೆ ಮಾಲ ಚಲ್ಲ